السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په خبری برخه کې اوري چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې راتلونکې اونۍ یا د سپتمبر په لومړیو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. دا هغه احتمال و چې تیره ورځ د افغان دولت چارواکو وړاندوینې وکړه. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر په دوه ورځنی سفر تاشکند ته روانیږي. نن د اروپا په دوه ښارونو برلین او ویانا کې د بیلاروس په اړه غونډه کیږي، او د امریکا په جنوبی ایالت لویزانیا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو په پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنی چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستانه د برښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنۍ اسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانسپورتي او ترانزیتي لار لري. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټیفانو پوتینکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پوتینکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملي کېدو خبرې وکړي. دغه تړون د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو. په ننګرهار کې د ماین یوې 14 پلار او 13 کلان زوی یې ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې وشوه. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو تر اوسه کومې مخالفې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نن د اروپا په دوه ښارونو برلین او ویانا کې د جوړیدونکو غونډو د اجنډا د سر موضوع بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. د برلین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیران په همدې هدف جرګه کیږي، او په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. د ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس په شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چیانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته د البانیا صدراعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی. د امریکا په جنوبی ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوي. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان وژلي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه یې ویجاړ کړي. د لویزیانا والي جان بل ایډواردز خبري کانفرنس ته ویلي چې لاورا طوفان په لویه کچه ویجاړۍ رامنځته کړي. طوفان کې 4 واړه کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له امله وژل شوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال خواته روان شوی. ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر هم دا چې یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شوی. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقیف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د 4 په ورځ د اګست 26 په جنوبي ولایت قزل اردا کې ونیو، او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو. د خبرونو پای. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دغه خبرونه او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مدی آزادی رادیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې وویل، د دغه یو ساعته خپرونې ډیره برخه د آزادی رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې چې وروسته تاسو ته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې یو څو راپورونه راخلو، او هغه دا چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکو اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته راتلونکو اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکسي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه، بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې پرځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکي اونۍ پیل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډیری خنډونه لري سوي دي، او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربه توپ جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل:
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
هغه شرایط چې لوی جرګې ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د ورستی ډلې په خوشی کې دوه سره درتلونکو اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15,600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپلو ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیا تنه طالب بندیان خوشی او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي چې هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکي اونۍ پیل شي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پاتې 300 زندانیانو چې حکومت خطرناک بولی خوشی کول دي. خو بلورته طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوندو مسایلو پوره صلاحیت ولري. بلورته د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی لري، او دوی له طالبانو غواړي چې سولې ته رامخته شي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپورته.
طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خپل نوي ټاکل سوي پلاوي نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانکزای چې دغه پلاوي مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم 15 د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوي غړي څوک دي؟ ښاغلی تانکزای ازادي راډیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالله نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب، دغه آزاد ټیم دی.
خغلی ستانکزی وایي دا هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې به د طالبانو استازیتوب کوي. عباس ستانکزی د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا باصلاحیته ټیم دی چې په خپلواکه توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکزی له ښکېلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلي ستانکزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً یې اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکزی تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل سوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغه ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد صاحب وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان له لوري وي.
داسې یو اساس وخت کې د یو نوي هیئت جوړول دا په دې معنا دي چې دا به نوي او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راز دي چې آیا دغه خبرې اترې که بیا یو مرحلې ته بالاخره ورسیږي، نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بېله ډله یو بېله کوټه چې حداقل هغه منافع چې پاکستان یې په لټه کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه یې ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته بلنه ورکړې تر څو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، احمد شیبر د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې او ورپسې د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ چې کوربه محبوب شاه محبوب دی.
نیو افغان ترسپانې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبه نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبه په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیو یارک ټایمز د چاریکار د یو اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او دستي د کورنۍ له غړو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی وو او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمد وایي چې دی نه پوهیږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهیږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبه ښکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کرونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2010 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختمانی پروژو کې په کار بوختو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې دوهم تریتم شوی پاول اوفربی نومیشي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یوه کتاب لپاره څیړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څیړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستنه شي. ورسپانې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ای بی سي تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنگتن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ای بی سي تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سره د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوې ده په نړیوال اسکو کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز بمو د انټرې د سې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز بمو د چا په ځانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لږ کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوې سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندري ووي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما کلوبی پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندري وایي؟
د دې دورې دوه د پاره څنل لري، د دې دوه د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
اسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نورو تم سترګې پلاره ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دا غره رسیدلې څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه یو د فرشتي صالحې دی یو د ولولې کوچی دی او بل د نګینه اتمنځی دی او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یا سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینی بی برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیر سي او دا به یو ښه پایل وي.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومان لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومان د ترانو ویل واقعا یو نوښت یا واسیا جنا خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووي.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار اوردګو کی منی دی انار پکندهار اوردګو کی منی دی بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبي افاتو نیولي تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوري زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوې ده او موسیقي ته خپل وخت ورکړي.
شغه خبر چې موږ لار وګتر کتلې ده 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري به دی ویلي څومره غزلونه به دی ویلي.
ما اکثر ته خپل چې تجو کړی دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نور زیاتر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه می لکه دی کی تاس بز تاس داسې می چې موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمګ د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمګ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سر د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په پیرشمشاد مری دا سي ما ډیر زیات کلامونه دا سي ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي.
ولی سب ساس په قرانه کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ساس د والد سپ دی شاولی استاد دی. کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درنه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برتو کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون د زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی اغنه روزی نو ته دا یی چې ته به د پیپل نه لری ځان ته بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کو که پیدا نو کو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چار چرته ور از مونږ نوم پیچان پیژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل تبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بیله لاره ونیسو مونږ ځان ته بیلې بیلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زید
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زر ولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوې پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دوی ته موږ شکر یو د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک هغه پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دی وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې دا سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مدي لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګر کارډین غوز د هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مسنو ولی خان استاد نه غوسته او خپل د پلان
د موسیقي په حالاتو کې په کوم حالاتو خپوي یو برلاسې
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګلک ام لګي ګوتې مو ته ویم بغه او ریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه داو د یوم نکم
یره تاسو ویل چې تقریبا 15 دیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنی شي وی نه دي یا راوت نه دي دي لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه خبر کړم یو خبر شې زو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دا غي د دې ساسره ډېره زیاته مينو ډېر شوخ یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولر لیونتو په پوري هغه ورن نه وته او که چېرې ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه مې جوړ کړی دغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې چې مخې لاړ شي وي وازینه یې لته دا چې از ما په غرور په موږ ډېر زخت ډېر زیات ګران دي او دا غو لیونتوب چې موږ لیدل دي موزیک سره دومره شوق نو ام دا سه موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړو کې خام چې دا اوس کوم فکر دې زمون نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا سویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولي خو شمالي زرولي دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الای دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره ورېدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی یو ډیر ښه استعداد لري یو ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصیر بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخ یوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مخ
خپل فلکلور
اوریدون کی به مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا بر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ د خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي را کلاوتی دي او ما پیس سوچ ګوتې مو تیم په الی جی ملنګ په کچ کول کې دې روپی دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپی دی او کبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپی دې او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چه دادے کے رامات دشائر دیو کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپی دې او کبل څه
نما
شمالي جان د پاره د ترجمه کړ
او ولی سب د روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو زان غواړم چې کمپوزر شم موسیقار شم او کوشش مې دا ده موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کم ترس کز مخپل به خو خپل به وي او که خو انداس یې غو نو بس په سنت خلکو به وي
ډیر مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشو د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخي راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مڅېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم څه یو شکل موجود و. او کوزه پښتون پاک هم بره پښتون پاک هم د 9/11 واقعیا د دومره درناوه او دومره پلنوه او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې د دومره لوی استر او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولیدا، پلنډا کیسه کې نه راټولیدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخه څه تغیر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخه زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل دی، ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښه په اړه بهراني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغه د وجنه نه دي چې موږ سره غلې دي، او یا اپروچ کمې و او زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مده خبره پدې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو لسته.
بلکې خا تاسو خو ویل چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دی شوی، له دغه پیښې را وروسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول کنه؟ ما غزړو کار
نوی لیکوالان خو خامخره مخته شول، یو خود دا دی چې نوی کل مخه تراغه، خو لکس خلک زیات را مخه تزکه شول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم د پښتنو سیمه باندې شو، او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغه شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتون پاکي خلک اماده کړل دي چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دي.
د یو لسم د سپتمبر نه راوډسته کله چې یو ډیر لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې الته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې و او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې و تر څه حدا د غرسانې چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالی ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخیمو هغه بیرته ژوندی کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه یې اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته کې په وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مول چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټولنې دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت سره ول
د ټولن وضعیت دا دی چې یو خود دې پېښ نه رستو کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیاي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخه ترازی هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نه وو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي په ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دی ګړندی شوی دی ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د لدغې پېښې وروسته کله چې د پېښ رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سره د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوط شوې ده د دې چې یو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لريواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حدا بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري دی
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبه هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کده
دا سیدا چې کانه کون که خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون که کوم غو وایو نو بیا ومن د شو مون به پزای ودری باید چې مون کانه خو نشو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته ماسلین دی ام فیل او پی ایچ ډی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار تا خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څنګه شته او بیا پاغی کې پسلګونا محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی کی
ډیر مننه
ډیر مننه
چری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې تراشي ځینی لا هم شته او ځینی لمنځتللی دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څو چې خلکو به د چایو د څخلو سربېره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادله خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلی بی که ته هم سماوار له عادی وسپنی څخه رغیږي خدا چې له خاص څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوړه ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندري هم زمزمه کولې د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چاینکه د سماوار ځنګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلی په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوانده وره شوربا و هم چمتو کیدله دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیدي د مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز خه پختلی دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور ندی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیدي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخه دا به ډیر په خوانه رواج لیکن سماواتونه په دې ورستیو سلیزه کې په دې ورستیو پیړیو کې دود شوی دی خلک به راټولې در په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چیښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهوري په دروازه کې د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې همشته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصخوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخوانی سماوار ته ورځو
مو چې هغه د تا د پیر په کوم کسان راځي سره د چای خو دوی د ټاکسي کوي او په دې ډول سره په وخت یو څه وخت لري د اوس له ما سره یو ورور دی د قندار سره راغلی دی نوم مراته وایي
نوم اطلاکیم
اطلاکیم له پخو وختونه د سماوات په کلکسي راته وکړل ته خلک راتلل کومې قصې به کولې څوک راتل
خو ما او ته وځه د په یو زړه او په یو وځه د اوس خو هغه وخت نشته وځه خاله اوس هغه وخت کم دی هغه واده د چنکی په واده د پیجا شغونی یو یا په شل غونی یو وسخه واده په څول شل غونی ده چنکه چای په څو دي چای مو خوللې ډوډۍ مو خوللې په درې غونی په څلور غونی به مو خوللې واده هم به ډوډۍ را کوم به چای را کې پنځه به مو ورکې ته پنځه کله تمام دي
تاسو ویل چې یو پنځه باندې بدته چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړ دا ورځ به یې لا په خلا په جبل لا نخلاصې دي
و
څه وځي زموږ په یو در ځخه مې په خلاصې سره ولاته در غړ مې خلاصې
یعنی یو چای لکه چای په یو روپیه
په یو روپیه تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چاینا کو او پیسې واخستل دا نه و چې اکاز ما پیسې ځکړې و دې ولې نه کړره اوس خو نری د پیسې ول چې سړی د تدر ول په دروازه کې چې از ما پیسې راکوا د سوجي و خوړل سو راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سودونکی احمد جان هغه څوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري لږ سره خبرې کوو
پنځه لس کاله بکی زاد ما هغه چار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر د ترام د کچي دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
بله او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلق دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خمدادار بله مونږ
تاسو ګور خو شروع پخو کنه
او لګنه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لګنه مزدار دی
مثلا بله مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیګم چې کوو سره کوم کور کې کنه نو په دې سیستم باندې دوی نه سیاره کوي
یو بل ځای چې ډیر ستړي ښکاري و دلته د سما واټر روان ده د ښکاري چې لري لري څخه راغلی ده کله خپل نمبر ته
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوالې نه دی خو دا مایان وټول نه سيدي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخکنه دی د سماوات په کډینو نه مخکنه دی موږ خدای دی په کې موږ په لارو قبل هغه دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه اما غستر کې ما وخت یې دی وسم په کډینو ما غسه
ته له پلار سره راتللی مو شوم وی اوس دې تر راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وی
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی په کډینو وخت به راغلو نو دته به سره غون بل ته داله ناستو وطن خلاص پنګری باندې ناستو مون بل ته سره ناستو بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو کتل ماتولم په خوړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ستا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې به ناستو دا ته بس ناستو ما بس پنګری باندې سره یو پنګری نو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو ته پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوایا
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها ما سو ګا روپای ورکې سو پنځه روپای ورکې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخره وی
کوي خدای کوي دا دی خلک دي چا اسکو ته کال واشو چا اسکو
ای چای دی ویل ته تراسي دا سمو چا چای در کوي
ها چا
اسکو په پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور زای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلفه شوې ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چې د کابل په نوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانې سماواتونه او بدلسي په چاینا کا قیدونو دا چاینا باندې بدلسي او پرنکونه دي تیار پرنکونه دي په دې باندې راځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس شوی دا حالات هم دا چې راغله په خوانې شان اوس نه پاتې خلکو تقاضا هم دغه دا ولا د څه یو وخت شرع سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ په خوانې حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شاید خلق بل رقم شي دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قایلون دا د چای او دغه نه شان دی اوس
د کیسې زو ادبیات ولستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پرخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګم جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان ټکنده غرمې تنګ دی کاوه هوا راتاو د شبيبا د اوړي پادشاهي با ګلان غړې دلی وو انګړ هم خشین وو کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو نن ټول کورنۍ کور کې و زکه جمعه و نورې ورځې خو رسمیات وی پراته ل شپې څخه یو بل سره ډیر نویني ټول سره خوشاله ناستو چې د ټلیفون غږ را پورته شو بلې علیکم السلام ورکیه څنګه یې خیریت خو به وی خیه مکا خو خیریت نه راته کاری څه شوی سم غږیګه اکا آغا آغا تیندار نوی ناوی نده؟ خا زربخت خی چه یه کدی؟ آغی ده بی غیرت لور دوا خوڑلی چه وای ور کیا؟ چنگ دوا؟ اوز چی ری؟ کسم که خبریم کمال دوی شفاخانی تا وڑی آدی هم لاده ور سرا آکا راشا کنه دلتا دگروال حک پک پاتی شو مخی خزی تا ور واراو دا چه نخره ای را کدی؟ دا شرم بچیر تخه خوم خدای خبر چی دی تیندار زامونو با چلو با کدی ویچی ناوی دا کار کرده دگروال مخ وطن تکر کوری خزی تور وسپاره گور ازان سر پام کوا غرمه هم دا لگ زرشا گنیزلو خومی نکیگی سبا تا بتللوی طالبان هم دیر شیبی خدای مکڑا پا کما بلا وانوڑی زغم مکوا تر چلو رو بجو طالبان نوی وطن تلارا دو نیم ساتوا تر دریو بجو ورسید زر تر زره زانیه روختون تا ورساو مخته یه ده تر زامن ورغلل ورو رستره مشی تا ولی زان را پازاباو تا سیستره مشی ورکو چه مکری چی دا بدا ورس مرح کارکلا ولا کمو چه کری بی درندی لور ده نخرو پسر کری و مازی میو دو لغتی و حالی و یا خدایت صبر را که نو خاری خزه بطر کل تکوی چه وقت سره کیگی اورورا دړندی لور ده بلای هم نه وهی رازه کلا تلار شو وړکشتا را به ولی کتا سیلار شی مزغبه می پکرار شی رنگ مورک کینا ولو د سپوږمې رڼا را خور شو پښنا اسمان کې د سپوږمې پچاهی و خایسته هوا د نرم شمال سره لګیده خود چا چیرې ورته پامو ټول د غم په ډغر ناسپو چې ډاکټر را ووت ناروغ مو مهرباني ډاکټر سیب وریندار څنګه ده پدیر خوشینه سره او چی جدی و ولی مغاگ نکوو چی کابل تا مو بی ولی و خوا میده مو هم ورمینزلی و خود خدای رزانه و چی پاتیشی دگروال سره سویل یو ویستا حیران پاتیشو چی اوز با پو کم توان جنازه پورتا کوی چنگ با کلیوالو تا گوری آبک دناوی پلار سره با چنگ استرگی جنگوی پدیر بی واسه او آجزه ی جنازه کلا تراوڑلا ټول هوا کې چوپتیا حاکمه وا عجیب وا نه چا جړل نه چا پختنه کوله چې ولی بس نر او خزه کې صاحبند وا یو وری ډګروال سکوت مات کړ وی ویل کوم د سړو زوښته چې رښتیا و وی راته په خزه مو څه مرګ را وستي په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړو ګور زویا وړکو څه نه دی کړی ماز یو دواله غتی بیگاوه هلی وا د نسړی لور ده هم یې ځان و شرم او هم مګ په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غاک پورته کړ ورورکه له کومې ورځې چې را واده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه هغه خو د ابه کاکا لور وه مازې د سترګو په ابراګېدو هم خوابدې کېده خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله قرآن که هېچا صرفه پې کړې هم تیندارې هم مېړه یې هغه رېړۍ هم ژبه وره وه دګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر لګریوانه راونی سي او رندارې ورزیاته کړه نن گئیز ناوی خایسته بناراسی اغوستې وو مخکی په اوریخمین ټیکری کې کلاک کلاک پټ کړای وو حمام یې کړای وو په سپین لوی چوې بنگړیا چولې وو خپل کالی راټول کړی وو کاریس تتله تبه وای ل خپل مرګ نه خبره وو ملایکی ورسره وی دنګ بنګ روانه وو خو لنډه دا چې د ملاتر اذانونو هر یو ځان سپیناو خو چې اسمان را سور شو ایوای وکلا را خبرې ده لمر را خطو په ټول کلی کې ماتم خبر شو هر چا په خپل وار سره خواخو کې سرګنداوله لا خبر نه و چې د موګه ګولې خوړلې خو خبره پټه هم پاتې نشوه د ناوی مور سخت ساندې کولې په ساندو کې خپل ګلورینه دنګ بنګ نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله په دې وخت کې یو نازکه وړنجلې چې لایې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بي سا ولاړه وه په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده رډې رډې سترګې یې راختلې وې لډاره اوه کې پکې وچه شوی وي خو یو بل ته خولا او بشوای ورتکاو خوري هغه څوک ده اغه لاچاره خو یې بدل نه ایده